د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. تخنیکی لارښوونه میر احمد سپای کوي. د دې خپرونې موضوعات: د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د کورنۍ جګړې په اړه خبرداری ورکړی، او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په کابل کې دی.
امریکایي لوري ویل چې ډاکټر صدر مې خلیزاد به ډېر زر دوحی او سیمې ته سفر وکړي او د مذاکراتو لړۍ به تعقیب کړي.
په روزګان کې جګړه ځپلي وګړي لږ تر لږه روژه کې اوربند غواړي، خو په کابل کې د کتاب نندارتون خلک هیله من کړي دي. او په نړیوالو مسایلو کې
د یو څېړنیز مرکز راپور وایي چې د کووید 19 وبا پر مهال هم د نړۍ نظامی مصارف زیات شوي دي.
له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته.
سلام، د مهمو خبرونو سره ټکی. د کونړ ولایت په مقام باندې د میزایل مرمۍ لګیدو سره شپاړس کسان ټپیان شوي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال او د مرکچی پلاوي غړی شیر محمد عباس تانکزای وایي ډیر ژر به وزره نور زندانیان هم خلاص شي. او په هند کې بیا په تیره یوه شپه ورځ څه باندې 3.5 لک کسان په کرونا اخته شوي. پوره خبرونه: د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د ولایت په مقام باندې د میزایل د مرمۍ په لګیدو سره شپاړس کسان ټپیان شوي. ښاغلي سعید نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل وسلوالو طالبانو داسې وخت د میزایل مرمۍ توغولې چې د ولایت په مقام کې د دینی مدرسو شاوخوا 1.5 سل زده کوونکي د قرآن د تلاوت په سیالۍ بوخت وو.
دغه سیالي د اسادآباد په ښار کې د ولایت د مقر په تالار کې هم وه. شلباند 9 بجې د مرورې د چینار د سر نه د میزایل مرمۍ راغلی ده او په تالار باندې اصابت کړی ده، چې د دې په نتیجه کې شپاړس تنه، چې د شپاړس تنو له جملې څخه 3 تنه محافظین چې دلته تلاشي کوله کې 10 زخمیان دي، متباقي 14 تنه د قرآن کریم حافظان او د دوی منتظمین 10 زخمیان شوي دي او دا طالبانو کړی ده.
د ولایتي روختون مسولین بیا وایي ټپیانې روختون ته وړي، خو د 3 تنو وضعه ښه نه ده او ښایي د لا زیاتې درملنې لپاره ننګرهار ته انتقال شي. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دغه برید کې د خپلې ښکېلتیا یا نه ښکېلتیا په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال او د مرکچی پلاوي غړی شیر محمد عباس ستانکزی وایي ډیر ژر به وزره نور بندیان هم خلاص شي. ستانکزی پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو د مشرانو نمونه به هم له تور لیست لیرې شي. 2 ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب بیا وویل تر هغو چې د سولې تړون نه وي شوی دوی زندانیان نه خلاصوي.
تیر ځل 5,500 زندانیان خوشې شول، مونږ خو په نتیجه کې نه د جنګ کمښت ولیدلو او نه مو سوله ولیدله. که طالبان اوس هم سولې ته راشي، کله سوله کرات وشول موافقه ته ورسیدلو دلته امن تامین شولو، هیڅوک د دې غوښتن کې نه دي چې په زندانونو کې دي خلک وساتل شي.
لدی وړاندې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح هم ویلی وو د 5,000 طالبانو خوشی کول د حکومت لویه تیروتنه وه او بیا به تکرار نشي. د طالب زندانیانو خوشی کول د امریکا او طالبانو د دوهې د هوکړې یو مهمه برخه ده. د پکتیکا د وازیخوا ولسوالۍ امنیه قمندان د طالبانو په برید کې وژل شوی. د عبدالرحیم په نوم دغه قمندان پرون مازیګر ځایي پوستو ته د اکمالاتو په مهال د طالبانو له برید سره مخ شوی. د پکتیکا د امنیه قمندانې ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل
د پکتیکا ولایت وازیخوا ولسوالۍ د امنیه قمندان عبدالرحیم چې د مرجان پوستو ته اکمالات کول او هلته د رسیدو سره سم له لرې نه په د دښمن لخوا پرې ډزې شوي دي، چې په خپله دا یې په پوستا کې د دښمن په مرمۍ باندې لګېدلی ده چې اول ټپي و بیا هم ورپسې شهید شوی دی.
د یاد برید مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. ازادي راډیو ته غوږ یاست. هند کې په تیر یو شپه ورځ څه باندې 3.5 لک کسان په کرونا اخته شوي. دا څویمه پرله پسې ورځ ده چې په هند کې په دومره شمیر د کرونا نوې پیښې ثبتېږي. په دې ګڼ میشتي هیواد کې د اکسیجن تجهیزاتو او د ناروغانو د درملنې لپاره د بستر د سخت کمښت راپورونه ورکړل شوي. د نړۍ ګڼو هیوادونو له هغې ډلې امریکا، بریتانیا او جرمني له هند سره د کرونا د کابو کولو لپاره د مرستې اعلان کړی دی. افغان چارواکو په تیره بیا مشر اشرف غنی او د هغه مرستیال امر الله صالح له هندستان سره د خواخوږی پیغامونه شریک کړي. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې هند کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر تر دې دمه 1,300,000 کسانو ته پورته شوی. له دې ډلې څخه باندې 195,000 کسان مړ شوي. یوازې تېر یوه شپه ورځ 2,812 کسان مړ شوي چې په 24 ساعتونو کې د مړینو تر ټولو لوړ شمیر دی. تاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکي جون میاشت کې له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وویني. دا خبره د کرملین یو لوړ پوړي سلاکار یوری اوشاکوف پرون د اپریل په 15مه داسې مال کړی چې د امریکا او روسیې ترمنځ لانجې زیاتې شوې دي. د پوتین د بهرني سیاست دغه سلاکار ویلي دغه ملاقات په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو په خبره ممکن جون میاشت کې ترسره شي. د همدې میاشتې په پیل کې جو بایدن خپل روسي سیال ته د مخامخ ملاقات وړاندیز وکړ. سپینې ماڼۍ ویلي بایدن او پوتین به د اروپا په یو هیواد کې سره ګوري. اتریش او فنلاند لوړاندې د دقیقتنې کوربتوب ته چمتووالی ښودلی. او د هالیوډ سینما د معتبره فلمي جایزو اوسکار مراسم بیګا ترسره شول. انتونی هاپکنز د غوره فلمي لوبغاړي اوارډ وګاټه. دغه 83 کلن فلمي لوبغاړي په پلار یا د فادر کې د لوبېدو په خاطر دا جایزه واخیسته. د فلم داستان په دې څرخي چې څنګه یو سړی د عمر په تیریدو د خپلې لور له هر ډول مرستې ډډه کوي. په خزینه لوبغاړو کې بیا فرانسیس مکډورمان د غوره لوبغاړي اوارډ وګاټه. هغې په نومادلند فلم کې اصلي رول لوبولی دی. د دې فلم کیسه د هغې ښځې په ژوند څرخي چې د خاوند تر مړینې وروسته بې کور او سرګردانه کیږي. د همدغه فلم ډایرکټرې کلوی ژاو هم چې په خټه چینایې ده د غوره ډایرکټرې اوارډ وګاټه. د اوسکار معتبره فلمي اواردونو مراسم بیګا په لاس انجلس کې وشول.
خبرونه و چې صفی الله ستانگزی و اورول را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو او د هم د خبرونې لومړی موضوع. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړی چې که د افغانستان جګړه له سیاسي حل لارې حل نشي په دې هیواد کې به یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. شاه محمود قریشی ویلي د استانبول په غونډه کې باید د دې شخړې د حل لپاره یو منطقي لاره پیدا شي. هغه زیاتوي چې پاکستان هم هڅه کوي چې طالبان روغې ته وهڅوي. له بلې خوا د جنوبي او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دین تامسن د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره کتلي او په دې کتنه کې د خبرو میز ته د طالبانو پر بیرته راګرځېدو ټینګار کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی. شاه محمود قریشی د ترکیې له TRT ټلویزیون سره مرکه کې یوې سیاسي حل لارې ته د نه رسیدو پر مهال په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د بیا پیلېدو خبره هم کړي. هغه د استانبول غونډه د افغانستان شړې ته د سیاسي حل لپاره د یو منطقي لارې پیدا کېدو په برخه کې مهمه بلل او زیاتوي دوی هڅه کوي چې طالبان په دې غونډه کې ګډون او تر خوا یې یوې روغې جوړې ته د رسیدو لپاره وهڅوي. افغان حکومت که څه هم د شاه محمود قریشي د نوي څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې جمهور رئیس غني او د حکومت لوړپوړو چارواکو د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د افغانستان د راتلونکي لپاره د هر ډول ګواښ اندېښنه رد کړي. قریشی داسې مال په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د احتمال په اړه غږیږي چې افغان حکومت پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنوي او په وروستیو کې جمهور رئیس غنی پر دې هیواد غږ کړی چې د افغانستان سره له دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي او په خپل هیواد کې د طالبانو امن پټنځایونه له منځه یوسي. په ورته وخت کې د سویلي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر دین تامسون هم کابل ته د سفر پر مهال د سولې خبرو پر ګړندي کې دوه ټینګار کړی دی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي له عبدالله سره کتنه کې دین تامسون د خبرو میز ته د طالبانو د بیرته راګرځېدو غوښتنه کړې. د دې شورا ویان فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته وویل د سولې خبرو د څارلو لپاره به ډېر ژر زلمی خلیلزاد قطر او سیمې ته سفر وکړي.
تمه وکړه چې له جمهوریت له ادرسه باید یو واحد اجماع د افغانستان د سولې لپاره تقویت شي. په مرکز او ولایاتو کې همدارنګه په دې باندې بحث وشو چې د افغانستان د سولې پروسه سرعت پیدا کړي او د مذاکراتو میز تقویت شي او بیرته طالبان د مذاکرات میز ته وګرځي.
د سویلي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر د ملي امنیت شورا له سلاکار حمدالله محب سره هم کتلي دي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ وای خغلی تامسون د لیدنه کې د جمهور رئیس بایدن پیغام افغان لوري ته ارسول دی.
تامسون د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر اوړي پیغام کې وویل چې له افغان امنیت او دفاع سرتیری او افغانستان سره پراختیایی مرستو ته دوام ورکوي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي.
د سولې خبرو پر ګړندې کېدو داسې مهال ټینګار کیږي چې د راپورونو پر بنسټ ښکارا طالبانو د دې خبرو د پایل لپاره شرایط خودي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په روزګان کې د جګړې قربانیان اوربان غړي. روزګان د هیواد له هغو ولایتونو دی چې جګړو ډیر زیات ځپلی. د روزګان خلک ټینګار کوي چې حکومت او طالبان دې لږ تر لږه په روژه کې له جګړو لاس واخلي.
روژا هغه میاشت ده چې د نړۍ مسلمانان یې د عبادت او رحمتونو میاشت بولي، خو په روزګان ولایت کې بیا د روژې میاشت هر شپه دا ډول وي. دا په ترینکوټ کې د هر ماښام پیل دی. دغلته خلک د شپې لخوا په کورونو کې هم په ډاډه زړه نسي ګرځېدلی، ځکه هره دقیقه د مرمیو د لګېدو ویره سته. د ماښام تیاره لا نوې خپره سوې، خو د ترینکوټ ښار په څنډو کې افغان سرتیري او طالبان پرې یو بل ډزې پیل کړي. په ترینکوټ کې د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیري وایي طالبان ډیر کله د شپې لخوا د دوی پر پوستو د سپوکو او درنو وسلو ډزې کوي. دوی وایي طالبان د شپې لخوا د لیدو پر مختللي وسایل لري او له همدې کبله د شپې لخوا جګړه ډیره کوي. خو د سپوکو او درنو وسلو هغه مرمۍ چې حکومتي ځواکونه او طالبان یې خپلو کې تبادله کوي ډیر کله د ولسي خلکو تر کورونو رسیږي او د دې د روژې شپې له ویرې او نارامۍ ډکې کړي دي. د اورزګان ولایت خلک وایي جګړو یې د کورنۍ ډیر غړي ترې اخیستي او مځکې او باغونه یې ورته سوځولي دي. دا ژړا د و څلوېښت کلنې زرمینې ده چې دوه زامن یې په یوه ورځ د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې هغه مهال ووژل سوه کله چې غوښتل د خپل کور څخه د جګړې له کبله د خپل کور ځینې توکي اوباسي. هغه توکي چې تر منزله ونه رسېده، خو د زرمینې دوه غبرګ زامن د تل لپاره ولاړ. دا مور چې له وژل سوو زامونو یې یولس یتیمان او دوې کونډې ورپاتې دي دا مهال په ترینکوټ ښار کې په یوه خټینه او نړېدلې کور کې ژوند کوي. د هغې چې سترګې له اوښکو ډکې وې ازادي راډیو ته یې داسې وویل: زرمینا وایي د یولس یتیمو لمسیانو برخلیک یې نامعلوم دی او مخکې چې به ښوونځي ته تلل اوس ترې پاتې دي او د تلو لپاره څوک نه لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د روژې په لومړۍ یولسو ورځو کې د طالبانو په بریدونو کې تر یو سلو پنځوس زیات افغانان چې ملکیان او افغان سرتیري پکښې کې شامل دي وژل سوي دي. په روژه کې حکومت او طالبان دواړه یو بل د جګړې په زیاتولو تورنوي. طالب ویان ذبیح‌الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره د حکومتي ځواکونو د بریدونو په وړاندې دفاع کوي، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی بیا وایي چې دوی د طالبانو د بریدونو په وړاندې ځوابي عملیات کوي. د اورزګان عامو خلکو ته نوره دا مهمه نه ده چې جګړه څوک کوي، بلکې مهم ورته د دې جګړې درېدل دي. دلته هغه خلک چې پاکر او بې وزلي ځپلي یا له خپلو مینو کډه سوي تر ډیره له جګړو بېزاره دي.
خپل ځای را پرېږدي، را لازم مو خپل مځکه لرو وم سرایونه لرو وځم په کریا پرو.
د څلوېښت کلن نور محمد د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د ګرماب سیمې اوسیدونکي دي، خو جګړو له تیرو څلورو کلونو راهیسې له خپلې سیمې کډوال کړي او اوس د ترینکوټ ښار په یوه بله سیمه کې د کرایې په کور کې اوسېږي. نور محمد چې اوس هر ورځ مزدوري کوي وای په خپلې آبادې سیمې کې مځکې درلودې، ګزاره یې پرې روانه وه، خو هر څه ترې جګړو واخیستل.
موږ څه وکړو؟ خدای یو مځکه مې پاته ده، سرایونه مې پاته دي، لرم یې دا نن ورځ دلته روزانه کوم. خپل ځای ته نسم ورتلی، نه مې پرېږدي څوک. خدای خوږې دغه جګړه ده میلده، نو خو دغه جنګ د طالبانو سمه دغه یله ده چې وروره یو جوړه کې وکړي. ولې مو خپل ځای را پرېږدي؟ را لازم مو خپل مځکې لرو وم سرایونه لرو وځدایم په کریا پروت یم، کریا دایم روزانه کوم، په روزانه یې پیدا کوم.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه دننه په افغانستان او بهر کې هڅې چټکې سوي دي، لبل پلو امریکایي ځواکونه هم له افغانستان څخه د خپل ټولو سرتیرو د ایستلو بهیر پیل کړي چې تمه ده د سپتمبر تر میاشتې پورې بشپړ شي.
په روزګان کې د جګړې یو انزور چې د افغانستان د لوی غمیزې د لوی تصویر یوه برخه ده. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو د شپه اقتصادي خبرونو ته پام وکړئ.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د 10 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د فنی او حرفوي زده کړو یو نوی پروژه پرانیسته. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح احمد زینن ازادي رادیو ته ویل چې دغه پروژه نن د افغان کوریا د حرفوي او فنی زده کړو په انسټیټیوټ کې د جنوبی کوریا د سفیر د یونسکو مشر او افغان چارواکو په حضور کې پرانیستل شو. یاده پروژه د غوره ملي مرکز په نوم ده. د خغلی احمد زید معلوماتو پر بنسټ د ملي مرکز د پروژې تړون په خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت او جنوبی کوریا د نړیوالو همکاریو دفتر ترمنځ لاسلیک شوی وو. د دغه پروژې لاره به د خیاطۍ، ساختماني چارو، برق، کمپیوټر او د موټر د ترمیم په برخو کې ځوانانو ته فنی او حرفوي زده کړې ورکړل شي. د افغانستان د کرنې او بوله غولو او مالدارۍ وزارت په 15 ولایتونو کې د 150,000 هکتار ابریزو د تنظیم چارې پیل کړې دي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته ویل چې دغه ابریزي د اوبو د خپرېدو او سیلابونو مخه نیسي او په بدل کې اوبو د ځمکې لاندې زیرمه کوي. د خغلی رستمی په خبره د دغه ابریزو د تنظیم موخه د ځمکې لاندې اوبو د کچې لوړول، د اوبو او خاورې خوندي کول، د هوا ککړتیا د کچې ټیټول، د طبي ځنګلونو سرځایونو او طبي بوټو خوندي کول او بیا رغول دي. غلی رستمی ویل چې د 150,000 هکتار ابریزو د تنظیم لپاره 1,215,000 افغانۍ په پام کې نیول شوې چې د افغانستان دولت، نړیوال بانک، آسیا پرختیایي بانک، د آلمان د همکاریو دفتر، د اقلیم بدلون د وجهي صندوق او د ایټالیا د همکاریو دفتر لخوا تمویلیږي. د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې افغانستان له زیانمنو هیوادونو څخه دی چې له دې اړخه یې د وچکالۍ او سیلابونو ستونزې ګاللې دي. کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او وی افغانۍ 15 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 106 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1793 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کووید 19 د وبا پر مهال هم د نړۍ پوځي مصارف نه دي کم شوي. د 2019 کال پرتله دا مصارف په 2020 کال کې 2.26 زیات شوي وو. په دې اړه نن په سټاکهولم کې د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ یا SIPRI یو راپور خپور کړ. د دې راپور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د SIPRI د راپور لمخې په داسې حال کې چې یو شمیر هیوادونو لکه چیلي او جنوبی کوریا د خپل نظامي بودیجې یو برخه پر کورونا وبا ولګوله او نورو لکه برازیل او روسیې تر پلان کړې بودیجې کمه برخه مصرف کړه، د نړۍ نظامي مصرف 1.9 تریلیون ډالرو ته لوړ شو. د راپور له لیکوالانو یو دیګو لوپیز ډی سیلوا وویل چې په اوسنیو حالاتو کې د دومره نظامي مصرف تمه نه کېده. د ویل خلک به فکر کوي چې د کورونا وبا له کبله باید نظامی مصارف کم سي، خو دا ویلای سو چې لږ تر لږه په 2020 کال کې کووید 19 پر نړیوال نظامی مصرف هیڅ اغیز نه دی کړی. په 2020 کال کې 15 هیوادونه چې نظامی مصارف یې تر ټولو زیات وو، امریکا، چین، هندوستان، روسیه او برتانیا دي. په ګډه دوی د نړۍ 2% نظامی مصرف لري. د امریکایي پوځ مصرف 1.8 میلیارد ډالر ترسیدلی چې د 2019 کال په پرتله 4.4% زیاتوالی شي. د نړۍ تر ټولو زیات نظامی مصرف لرونکي هیواد په توګه د امریکا برخه په 2020 کال کې د نړۍ د ټولو نظامی مصارفو 9.5% وه. د امریکا په نظامی مصارفو کې پرله پسې دریم کال زیاتوالی راغلی. په په اس آی پی آر آی څیړنیز انسټیټیوټ کې د څیړونکو الکساندرا مارکشتاینر په وینا د امریکا اوسنی نظام مصارف شای په څیړنو کې د دې هیواد زیاته پانګونه او د دې هیواد د اټومي وسلو پر اثر کولو لګیدلې وي. په نړۍ کې په 2020 کال کې دوهم تر ټولو زیات نظامي مصارف د چین وو. دا شپږویشتم کال دی چې دغه هیواد پرله پسې خپل نظامي مصارف زیات کړي دي. د اس آی پی آر آی د راپور له مخې چین 225 میلیارد ډالر مصرف کړي چې د 2019 کال په پرتله 1.9% زیاتوالی شي، خو د راپور له مخې د روسیې نظامي مصارف په 2020 کال کې تر لومړي پلان سویو مصارفو 6.6% کم وو، چې دا د 2019 کال په پرتله د پام وړ کموالی شي. د اس آی پی آر آی راپور وایي چې په 2020 کال کې د ناټو شاوخوا ټولو هیوادونو نظامي بار زیات سو، او په نتیجه کې 12 ناټو غړي هیوادونو د خپلو ناخالصو عوایدو 2% بودیجه پر خپلو پوځونو مصرف کړه، او دوی د دې ائتلاف ټاکل سوي هدف ته ورسېدل. په 2019 کال کې یوازې د 9 غړیو مصارف دې هدف ته رسېدلي ول. د اس آی پی آر آی راپور په نړۍ کې د نظامي مصارفو په اړه د کره معلوماتو ټولګه ګڼل کیږي. د سویډن په پلازمینا سټوکهوم کې دا انسټیټیوټ د هیوادونو له دفاعي بودیجې او نور سرچینو خپل معلومات راټولوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له د مازیګر تر وو ورځې د ونه خبريږي. د مازیګر په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه کوي. د مازیګر له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له وو د مازیګر تر وو ازادي راډیو اوري، او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. پرسر اوسې قدرمنو اوریدونکو، لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه د کابل چاپ ورسپانو مخکته نه واوري.
مسیر ورسپانې د کورونا نوې سپې او افغانستان ته ورپیخ ګواخ په تړاو سر لیکنه کړي او لیکلي چې افغانستان د ګوندیو او سیمایزو هیوادونو په ګډون ځنې هیوادونه د کورونا نوې سپې سره مخ دي، او یوازې په هند کې په درې ورځو کې تر 1 میلیون زیات کسان په کورونا اخته شوي او زرګونه کسان یې وژلي دي. وړاندې راغلي د کورونا نوې سپې د افغانستان څنډو ته رسیدلې ده چې په افغانستان کې تدابیر په نشت حساب دي. ورسپانې سپارښتنه کړې مخکې لدی چې کورونا خورا شي باید حکومت ټول تدابیر ونیسي چې نوې سپه افغانستان ته رانشي. خو لیکوال خبرداري ورکړی که د کورونا نوې سپه افغانستان ته راغله او خپره شوه، نو بیا یې نه په قرنطین مخه نیول کیږي او نه هم زموږ روغتونونه او روغتیایي سیستم دا وړتیا لري چې لازمه درملنه وکړي. ویسا ورسپانې لیکلي افغانستان په نوې پړاو کې احتمالي خطرونو سره مخ دی. وړاندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته اشاره شوې راغلي که امریکایي ځواکونه تر بشپړ وتلو مخکې افغانان جوړجاړي ته ونه رسیږي، له ډېر پیچلي او خطرناک وضعیت سره به مخ شي. ورسپانې لیکلي د دې ترڅنګ له حکومت څخه د باندې ځینې د پخواني جهاد قمندانان او ځینې نوي راپیدا شوي پر خاصو لګکیو قومونو پورې تړلي وسلوال دي چې آن ځانونه مستقل ګڼي او له طالبانو سره د جګړې ټټر ډبوي. د لیکوال لاندې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به د حکومت ضد جګړه سخته شي، خو د حکومت لپاره به ستر خطر بیروني جګړه نه بلکې په حکومت کې شاملو ډلو بغاوت او ځان غوښتنې وي. او هیواد دولتي ورسپانې کابل ته د پاکستاني پلاوي راتګ په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې ټینګار شوی چې افغان حکومت پاکستان سره باید سولې ته ورسیږي، ځکه پاکستان د طالب ترهګرۍ او القاعده په شمول ټولو وسلوالو ډلو او آن خپلو ملیشو پر مټ له افغانستان سره نایلان شوی جګړه پر مخ وړي. ورسپانې لیکلي افغانستان له پاکستانی پلاوي سره د وضعیت په اړه په داسې وخت کې بحثونه کوي چې د امریکا پاوز له افغانستان د وتلو لپاره د تیاری په لړ کې د تجهیزاتو پر ایستلو پیل کړی. د لیکوال په وینا دې ته په کتو سره افغانستان سره د ترهګرۍ ضد د ګډې مبارزې ژمنتیا شته، او په دې برخه کې افغان حکومت له نړیوالو شریکانو سره تماسونه لري.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. سره له دې چې د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې ناامنۍ زیاتې شوې دي، خو کتاب اوس هم په هر ځای کې خپل مینوال لري. په دې ترڅ کې په کابل ښار کې د سولې د کتاب په نوم د کتابونو یو نندارتون پرانستل شوی دی. دا 15 ورځنی نندارتون د شاوخوا اتو کورنیو خپرندویو ټولنو لخوا برابر شوی چې د بیلابیلو برخو کتابونه نندارې ته پکې ایښودل شوي دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې د کتاب نندارتون پرانستل شوی دی. دغه نندارتون د پولیسورخ د فرهنګي مرکز لخوا د کابل ښار د پولیسورخ په سیمه کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډیره ده پرانستل شوی. د دغه نندارتون تنظیمونکي او د شهر کتاب د فرهنګي مرکز مسؤول شاهد فرهوش ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې د مرکز اته خپرندویانو لزره کتابونه چې د ادبیاتو، ارواپوهنې، ټولن پیژندنې او د ښځو او ماشومانو کتابونه پکې شامل دي نندارې ته ایښي دي. د ده په خبره دغه نندارتون د سولې د کتاب تر نامه لاندې چې هدف یې د کتاب د نړیوالې ورځې او د سولې ملاتړ دی جوړ شوی دی. خاغلی فرهوش وویل د دغه نندارتون هر ورځ له یو اصل نه ملاتړ ته ځانګړی کړی کوم چې د افغانستان خلکو ته مهم دی.
ما روز نخواستن موجگار در حمایت از
مرد نندارتون لمړی ورځ د بشر د حقونو د ملاتړ په نامو د بیان د ازادۍ په نامو چې زموږ سره کرشه ده دریم ورځ مو د ښځو د شلکلنو حقونو د ملاتړ او وروستۍ ورځ مو د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د ناشرانو د ملاتړ په نامو نومولې ده.
د موبایل سره لدی چې امنیتی ګواښونه شته خو نشي کولای چې د خلکو غږ زندۍ کړي. د دغه نندارتون بل تنظیمونکي علي یعقوبی وویل
دغه نندارتون د پولیس سرخ د فرهنګي مرکز په نوښت او د افغانستان د څو ناشرانو په مرسته جوړ شوی. د دغه ناشرانو لړل یو انتشارات دانشګاه دی. یاد نندارتون د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت د جمیل ورځې تر سې شنبه پرانستای دی. په دغه دو ورځو کې خلک راغلل او هر کله یو کړ.
د نندارتون نندارچانو محمد داود او پروانه د داشان نندارتونونو جوړول نیک ګام وباله.
موږ یوازې د کتاب په خاطر نمایش اخیستی دي.
نن سره غلم چې د دې برنامه یا د مراسمو ته ورځي دغه حکومت چې ډیر خوشاله شوم یا د تمات د سیوی سره کړ چې وقن پنسن کې امید ژوندې د هیله ژوندې تر اوسه.
تیر کال د اقرب په 12مه د کتابونو لوی نندارتون ورسته. دا د کتابونو لومړی نندارتون دی چې په کابل ښار کې جوړیږي. تیر کال د کتاب نندارتون په کابل په هنتون کې د افغانستان او ایران د ناشرانو په شتون کې جوړ شوی و چې د پرانست په لومړی ورځ پر په هنتون حمله وشو او نندارتون یې ګډوډ کړ. د تیر کال د نندارتون تنظیمونکي وایي د حمله کوونکو هدف د کتاب نندارتون نه و. په تیرو کلونو کې به د کتاب نندارتونونه د دولتي بنسټونو په ملاتړ جوړېده خو سګنې نندارتون سو خصوصي ناشرانو محدود جوړ کړی دی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي راډیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 چپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلم کې او په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. ستاسو له پیغامونو
عبدالنافع افغان د دې ورو ته دغه پیغام رسم په دې شله باندې چې مسؤلین کسان پر دې دغه موږ څنګه ورسېږي داسې د فرای ولایت په کاپول سره کې زراز اوبام نسته نو طالبانو او حکومت هم داسې یو لاسلیک سره کړی دی. دا ژمنه طالبانو هم کړې ده چې موږ به هیڅ مخنیوی نه وکړو دغه کار مؤسسو خنیم ان شاء الله غوښتنه سوې ده. دوی داسې غوښتنه کړې وه چې دلته د بکاول زړی ته دې دوه راولي وزرا به وکړي نو غنم ډېر زیات مرزونه کړي دي. غنم نه کوي فصل فیصده کې حتی چې لس فیصده غنم یې هم د سمندر ټوله مرض سره خراب کړي دي. په دې سره باندې دغه د اوبو غم یې وخوړل شي.
زه د هلمند ولایت په سنګین نو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ د ازادۍ راډیو ته دا خبر دی چې دغه موږ سره په دغه تمیاش ماشونه نه جرا کول شي. خو زه غواړم چې دغه زموږ غږ تر لوړپورو چارواکو پورې ورسوي چې دغه زموږ ماشونه راته راشي او د نور مشکل شي. سلام علیکم.
زه د لوګر ولایت نه تماس کیم.
د افغانستان د لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې دغه د نظامی شهیدانو کوم د پیسو صوتي نام د کنپاوه کې دغه غرفې کمې دي او مرکزونه کم دي او نفر زیات دي. بې درک رش ده او بل خو روزه ده، خلک هم ډېر بې خرچ دي او ډېر زوبل دي. موږ دا غواړو د افغانستان لوړ پونو چارواکو نه چې دغه د وکیلانو کومې وثیقې هغه تذکیرې په لاس دي، تورنیکیټي تذکیرې په لاس دي او د وارثو په تذکیرو کې مشکل دغه ده چې رش ډېر ده. خدای دې وکړي چې موږ ته دغه د وکیلانو په تذکیرو باندې د څه کال حواله وکړي د نظامي شهیدانو او دآینده د پاره به موږ سره انشاءالله تورنیکیټي تذکیرې د ټولو په لاس وي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې د پای په شیبو کې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیز بحث پروګرام لرو، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د ولایت په مقام باندې د میزایل د مرمۍ په لګیدو سره 14 کسان ټپیان شوي. ښاغلی سعید نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل وسلوالو طالبانو داسې وخت د میزایل مرمۍ توغولې چې د ولایت په مقام کې د دینی مدرسو شاوخوا یو نیم سل زده کوونکي د قرآن د تلاوت په سیالۍ بوخت وو. د پکتیکا د وازیخوا ولسوالۍ امنیه قمندان د طالبانو په برید کې وژل شوی. د عبدالرحیم په نوم دغه قمندان پرون مازیګر ځایي پوستو ته د اکمالاتو په مهال د طالبانو له برید سره مخ شوی. هند کې په تیر یو شپه ورځ څه باندې 3.5 لک کسان په کرونا اخته شوي. دا څویمه پرله پسې ورځ ده چې په هند کې په دومره شمیر د کرونا نوې پیښې ثبتېږي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکي جون میاشت کې له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وویني. دا خبره د کرملین یو لوړ پوړي سلاحکار یوری اوشاکوف پرون اپریل په 15 داسې مال کړی چې د امریکا او روسیې ترمنځ لانجې زیاتې شوې دي. او د هالیوډ سینما د معتبره فلمي جایزو اوسکار مراسم بیګا تر سره شول. انټونی هاپکنز د غوره فلمي لوبغاړي اوارد وګاټه. په ښځینه لوبغاړو کې بیا فرانسیس مکډورمان د غوره لوبغاړي اوارد وګاټه.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه ونی کی هلی مو منئ. هله د چروغ او جوړ بوئ یو زل بیا د ازادي رادیو د 15 دقیقې اونیز باس وخت را رسیدل دي. قدرمن اوریدونکو د 1950 کال د سور و منیټه په افغانستان کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ لړنګېدو او د خلق دموکراتیک ګوند وخت ته د رسیدو ورسته، او د 1951 مریز کال د سور اتمه نیټه د مجاهدینو د بریا او د نجیب الله لواکه د ګوخه کولو ل ورځ سره برابر ده. که څه هم په غوی یا سور میاش کې دا دوه پر لپسې ورځې د زینو ډلو تپلو ګوندونو او تنظیمونو لپاره د ویاړ او بریا ورځې دي، خو د افغانستان ډیری خلک خای ذهنن ورسره جوړ نه وي، ځکه د دوی په خبره د دوه ورځو له افغانانو ډیری قربانۍ اخیستي او د روانې جګړې یو لوی لامل هم همدا دوه ورځې بدلونونه واکته رسیدل او راپرځول ګڼي. نن په همدې موضوع د ازادي رادیو په 15 دقیقې باس پرونه کې له خپلو ملمنو جهادي مشر قاضي محمد امین وقات، د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پختون، او د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان له مشر خاغلی لال ګل لال سره بحث کوو. درنو ملمنو خره خلاص. پښتون صاحب، لکه څنګه چې په مقدمه کې هم وویل شل، دغه دوه ورځې په پرله پسې ډول د غوی ومه وتمه، که څه هم د یو شمیر کسانو لخوا، د یو شمیر ګوندونو لخوا، د یو شمیر تنظیمونو لخوا د بریا د ورځو په توګه باندې په تیره کې نمانځل شوي دي، خو د افغانستان خلک ذهنن ورسره جوړ نه دي او دوی فکر کوي چې د روانې جګړې یو لوی لامل همدا دوه ورځې دي، او دغه شان دغه دوه ورځو له افغانانو ډېر قرباني اخیستي. تاسو په څه نظر یې؟
په دې کې شک نشته چې ومه د سور د افغانستان د بدبختي، د ازار، د دربدري او ترنن وځي تلويش کال تیر سول، د د خلکو د ډیرو لویو شخصیتو پر آن او نظر سره چې د افغانستان د بدبختی اصلي عامل اومه د ثور و ذکر جوړ نظام سکوت مابین ته راغی او خارجي قواوې د اتحاد جمهوري شوروي ترین وان لاندې افغانستان ته راغلې او افغانستان یې په یو ډېر اوږده څلوېښت کلن جنګ اوس یې موږ شهیدان یو ویلی سو اخته کړي او هغه کارونه چې په اومه د ثور وسوله چې هغه مقابل کې مجاهدین د افغانستان ملت ودرېدی چې د جهاد تر عنوان لاندې هغوی د خپلو ټولو قربانیو په نتیجه کې اومه د ثور بالاخره په اتمه د ثور واړوله چې هغه په کټ کې د اومه د ثور په عکس العمل کې په وجود راغله. نو زه دا په جرأت سره ویلی سم چې اتمه د ثور په حقیقت کې د اومه د ثور عکس العمل دی، د ملت عکس العمل دی. دا چې د اتمې د ثور بعد د افغانستان په ملت کې یا په حکومت کې یا په نظام کې د مجاهدینو تر نامه لاندې هغه ناخوالې مابین ته شوې، د هغو ناخوالو څخه خلک ناراضه دي، لیکن خپله اول لس کاله چې د اومه د ثور څخه د پنځلسم کال شروع کېږي بیا تر دنیویم کاله پورې هغه د افغانستان د خلکو د جهاد برکت و. دا چې بعضې خلکو د جهاد د نامه څخه سوی استفاده وکړه، کابل خراب شو، جهاد جنګي شروع شولې، بدبختي په وجود راغلې، فکر کوم اصلا دغه څوک چې په دې مقصر موږ بولو هغه د جهاد مابعد مقصر بولو. موږ هېڅکله دا نه شو ویلی
د جهاد مابعد خلک څوک
جهاد مابعد باندې ویلی چې په جهاد مابعد کې د خارجي ملکو مداخلې په افغانستان کې د اوو او اتو احزاب په ګډون یو داسې د وایي غوبل له مابین ته شو چې هر چا کوشش کاوه چې خپل ځان ته ګټه وکړي.
یعنی مداخلې خو وایي، خو به اصلي لاملین څوک ول؟
لاملین یې وایي هر څوک دې پوهېږي چې په هغه لاملینو کښې زموږ همسایګان مستقیما داخل وه، حتی تاسو ټول ملت شاید یا کسان چې سپین څلوېښت کالو زیات وي چې په داخل د کابل کښې هره منطقه د یو مملکت او د یو حزب چې د هغه حامیان وه د هغو تر د پابندې لاندې کابل خراب کړي او متبقي افغانستان یې ټوله په دربدري سره مخامخ کړي. لیکن موږ دا پر د جهاد په دوران کښې نه شو تطبیق کولی. د جهاد مابعد یعنې د اتمې د ثور مابعد د دنیوي کال دی دا مسایل
د جهاد مابعد انتقال چاته بلاخره خو هغه مجاهدین بیا هم پواکول
بے شک چې مجاهدین ته خو ما مخکې وویل چې د افغانستان جهاد افغانستان ملت وکي او یو کېدان هغو شخصیتو وکي چې هغو د افغانستان ګران وو او افغانستان د جهاد جماهیر شوروي څخه آزاد کړي. لیکن په تاسف سره د بعض ملکو په مداخله سره په داخل د افغانستان کې د مجاهدینو رهبران یې تر خپل تاثیراتو لاندې راوستل او د خپلو ګټو لپاره یې وجنګول. په مقابل کې کابل خراب شو، ولایت خراب سر او مملکت ته اوږدې غمیزې سره مخامخ شو چې تر اوسه پورې هم ادامه لري. یعنې د اوس حالات هم ناشي د اومې د ثور څخه دي او د اتمې د ثور څخه دي.
مننه قاضي صاحب، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا د افغانستان خلک چې کوم تصویر لري د دغو دوو ورځو نه دا واقعا همداسې ده؟
بلې، پښتون صاحب هم ډېر ښه تحلیل وکړ، دواړو پښتون صاحب ځان سران تقدیموم. اوم د ثور کې د خلق دیموکراتیک ګوند په غیر قانوني شکل قدرت ته ورسید. په څلورم د ثور میر اکبر خیبر چې د دوی د سیاسي بیرو غړی و هغه په مرموز ډول ترور شو. په پنځم د ثور باندې د هغه شادای صالحین چې دفن وشو او خلق دیموکراتیک ګوند د دواړو پلو یعنې ببرک او سرکې دواړو پکې اشتراک وکړ، توند خبرې وکړې داود خان په خلاف. په شپږم د ثور باندې داود خان د هغوی د نیولو اقدام وکړ، خو حفیظ الله امین چې په ګوند کې د نظامي برخې مسؤول و خپل یو خرین ته یو نوم او د هغه شماره ورکړه چې دې سړي ته ووایه چې موږ گرفتار شول، ته که څه کولی شي هغه وکړي. نو دا و چې داود خان په خلاف باندې نظامي قوتونه په حرکت باندې راغله او حتی تیارو هغې باندې بمبار وکړ او هغه د خپل اتلس نفره فامیل سره په هر کې په شهادت ورسېد. نو د هغې مسله اووم د ثور دغسې په وینو ککړه یوه ورځ وه او بل د خلق دیموکراتیک ګوند شاته د شوروي اتحاد لاس و شوروي اتحاد په قوت باندې دوی د جنون په حالت کې دلته حرکات کول. بل د تاریخ د کامیابی سره چې دا هلته دوی رئیس جمهور اعلان کړ، د افغانستان تاریخي بیرغ هغه یې لرې کړ او سور بیرغ یې هلته ځوړند کړ او د خلق کلمه پکې لیکلې وه او فرمانونه یې صادر کړ چې څوک د
شپک جریبان اضافه از مکه لری اغاز تقسیم شید.
قدیس بو بخی دقید تا پختن کام به تسکیرش خبر تیدم وار که دقید فرمانونو پار تاسو ویل دوی دو زنو کرنلارو پارا بانه دوی و شوار هم در لود کور کالی دوڑای فکر کوی دقا شوار چوم را مخولو
دقا شوار خود دوی هیس ونشو کولی پده کارک دوی خود نه چاہتا کور برابر کرده شو نه دا فرصت برابر کرده شو او نه چاہتا کالی برابر کرده شو نه چاہتا دوڑای برابر کرده شو دا طور نفاقیر دوره دا خر بیوگراتیک دا غیر قانونی ولس مشتنی یا شل مشتنی حکومت دوره و چه ولس مشتی ترکی پا قدرت که پاده شو او بیادره مشتی حفیظ الله امین پا مرموز شکل بانده پا هر که ترکی مرک او اغای قدرت لاس که
وارد یعنی تاسی دیک ببرک کارمل او دا دکتر نجیب الله دا وکمنه و دوام دا خلق دموکراتیک گوند دا غنه بولی زکه دا خلق و پرچم خو اتحاد کرده و یو گوند جور کرده و دا خلق دموکراتیک گوند پاره
ما عرضو که جی خلق دموکراتیک گوند اتفاقا قدرت دوره سیدل و بعد دی با منگی جنجارون اتدا شو شی ببرک اولی زلو خارج که سفیر که او فزلامین تاریکی بانه یو مرموزه نه کودتا وکوله هغه په داسې شکل مړ کې چې نه مړې معلوم شو نه دفن معلوم شو نه مراسم معلوم شو او د خپل قدرت اعلان کړ دی به خپل کار په تفریح تاجبه کې به د رحمان کې سره رسولو یا بشپګم د جلې په 1950 کال کې چې اتحاد شوروي یرغل وکړ په افغانستان باندې یو لک 5000 مکانی او هوایي قوتونه داخل شول او دلته حفیظ الله امین په تغییر تعبیر کې مړ که او ببره کې د تاجکستان نه راوست دلته یې قدرت ته ورسولو نو دا ټول هغه جریانات وو چې د خرد دموکراتیک ګوند منتج شو د شوروي اتحاد مداخلې ته او شوروي اتحاد مداخلې په جریان کې دلته داسې قتلونه شروع شول چې هغوی ته دغه خلک چې افغانان دي او کومه دوی هغه سیستم د زندګي لري او هغه لباس لري او هغه ږیره او پګړۍ لري دا ورته مکتوب نه و بلکې د دوی په وژلو او په شړلو یې شروع وکوله نو زموږ جهاد خو به د خر دیموکراتیک ګوند په خلاف هم شروع شوی و او هغې وختو کې د افغانانو سر نه خلاصېده دا خلک د خاصو خلکو بیاری هغه چا پېژنده چې پوهنتون کې د تحصیل دوره تېره کړې وي یا په کابل کې کوم خاص پوست ولرې وظیفه یې درلودله عام ولسونه په دې نه پوهېده چې خر دیموکراتیک ګوند څه دی هلته میډیا نه وه هلته تلویزیون نه و هلته رادون بودی پراخ دا چا په اختیار کښې نه وه هلته نورې خلک خو خپرولې هم نه اورېدلې ازادي هم نه وه نور سیستم هم نه و خلک دا خبر و خو چې کله اتحاد جماهیر شوروي په شپږم د جدي باندې مداخله وکوله نو هغوی بیا 9 کاله او 50 ورځې دلته پاتې شول خو په 9 کاله او 50 ورځو کښې موږ د هغوی په خلاف باندې جهاد ته دوام ورکړ او د هغوی راتګ هم ښه وګڼلو اوس اصلي مدعي منځته راغی جنسي روس دی عقیدهیي کمونیزم دی سیاست یې تجاوز دی اوس که موږ جهاد کوو نو زموږ مهاجر به قسمت پیدا کړي ملل متحد به ورته راشن
ورکړي
مکتب به ورکړي
قاضی صاحب جهاد وشو مثلا مجاهدین بری ته ورسید راغلل اوس که د اتم د سور پاړه راته وایي چې اتم د سور تاسو په نظر باندې څه ډول ورځ ده؟
د سور خو د مجاهدینو کې په ډېر افسوس باندې دا خبره وکړو چې د خلق دیموکراتیک ګوند په راتګ سره هم هغې وختو کښې صرف حزب او جمعیت و او موږ مشترکن جهاد اعلان کړ وروسته د وخت په تېرېدلو سره دا ګوندونه وو ته ورسېدل او د وو ګوندونو په منځ کښې داسې افهام او تفهیم او تنسیق نه و چې هغه د دې ملت په یووالي تمثیل وکړي او دلته چې کوم تصمیم نیول کېږي هغه تصمیم د متحد تصمیم وي او د افغانستان د خلکو ستونزې راکمې کړي نه دا چې زیاتې کړي نو بناً دا مسله د اتم د صبر په داسې شکل کښې راغله چې مجاهدینو په پاکستان کښې ونه شو کولی چې خپل اتحاد تمثیل کړي د صرف دومرې فیصله یې وکولی شوه چې 2 میاشتې لپاره مجددي صاحب او بیا 4 میاشتې لپاره استاد رباني او بیا د هغه نه وروسته به شورا تصمیم نیسي نو مجددي صاحب چې دلته راغی نو په دلته خو هغه قوت احمدشاه مسعود داخل شوی و نو سلا قدرت د هغوی سره و استاد رباني کښې د هر جنګ یرونه هم و خو مجددي صاحب زه نه شو کولی هغه 2 میاشتې هم ډېرې په ناخوالۍ سره تېرې شولې بیا چې استاد رباني ارګ ته ورسېد نو بیا د استاد رباني په خلاف باندې دوی جمعیت و حزب د قدرت ته جوړول پاتې شو او یې خپل نظامی حرکات شروع کړل، عملیات یې وکړل او د کابل په ښار باندې راکټونه وویشتل. نو په دې کې د حزب د جنت په جنګ کې د افغانستان د کابل ښار ډېرې سیمې ورانې شوې او ډېر خلک.
یعنی پر دې مجاهدین هم د افغانستان په ورانولو کې او په دغه سي روان وضعیت کې
دې چې د خپل لري دې کې د خپل لري چې دې درست تصمیم ونشي نیولې او دې په داسې شکل باندې د اخر شول چې یو اړخ هم دې شوروي اتحاد په قوت باندې ارته د اخر شو او نور اړخونه بیرون پاتې شول. هغه په سلامال د دې په مقابل کې خودلو او دې اکسلامال نه ډیر مرزوبله راغله، دومره مرزوبله چې په ونه سور چې کابل کې نه راغلي دا پاتم د سور کې راغله.
مننه کوم قاضي صاحب. د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان مشر خاغله لالګل لال، تاثیر دغه دوه ورځې په اړه باندې ساسي نظر هم اخلو د افغانستان د خلکو تصویر ته په پام سره چې دغه دوه ورځې لري
کومنګ لګ واقعیتونو تراشو په واقعیتونو باندې خبري وکړو. دا درسته ده چې دا وم او اتم د ساور دواړه ورځې افغانان ترې کومه ښه خاطره نه لري. دغه دواړه ورځې زمنګ د فار زمنګ ورځې نه وي، بلکې دغه دواړه ورځې د نورو خلکو یعنی د پردیو وي او د دې لپاره یوازې ابزار چې کوم وو هغه افغانان ګرځېدلی وو. دا که په هر اړخ کې وو او دا که په او بد باندې په هیتو یا د دوی نه په مستقیم او یا په غیر مستقیم ډول باندې د افغانانو نه د تغدوار ورځ د لپاره په کوم ډول باندې کار اخستل شوې ده دا اوس افغانانو درکړه ده او شاید کچا نوی درکړي ز فکر کوم چې دا 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 د افسوس خبره ده. په دې معنی باندې چې کومنګ وګورو خلکان یا پرچمان چې په ووم د ساور باندې په څه شکل باندې په افغانستان کې راغلل، قاضي صاحب ته اشاره وکړه او دوی د چا د خانه مرسته حاصله وا او بیا څو شول او افغانان د کومو غاخونو د کومو غمیزو د کومو بدبختۍ سره مخ شول. دا یوازې د دې ټولو مسایلو او د دې ټولو بدبختیو عاملین په خپل باندې افغانان وو چې د نورو په راهنمود باندې یا د نورو په لارښوونو باندې خپل افغانان وزورول وکړول او بلاخره د هغه ناورینونو چې زمنګ په مخ کې د ژوندۍ تاریخ تیر شوی دی موږ د ژوندۍ تاریخ شاهدان یو، نو هغه د ولسو د هیڅ نه پټ نه دی. بیا هم په مقابل کې چې مجاهدین وز په خوښنۍ سره چې د افغانانو د پاکو احساساتونه همیشه د افغاني سیاستوالو او نورو پردیپالو ناوړه ګټه پورته کړې ده، همدغه سي چې افغانانو په خنیت باندې د دغه د ساور د زواک پر وړاندې باندې کومه مبارزه وکړله، کومې سرخندنې وکړلې، هغې باندې هم تجارت وشولو. نه یوازې تجارت وشولو بلکې د ووم د ساور د ووم د ساور د خلکو نه هېر کړه، یعنی دغه نه بدبختۍ دغه رهبرانو چې کاځي سم په هغه وخت کې دغه اخ برخه وا خو کاځي سم عملا په دغه شیانو کې په دغه وخت کې کوم سهم نه درلود، ډیر جهادي رهبرانو سهم نه درلود. ولې ځنه تاسې و چې هغه په افغانستان کې د سکرنې تر سره کړل چې افغانستاني نظام ړنګ شول، ټول خلک مهاجر شول، تر پدر شول، پاکستان گاونډي هیوادونو ته، ایران پاکستان ته، الته چې افغانان سره څو شول په پلو باندې د افغانان سره څو شول، دا د هیڅ نه پټ نه دی. دا کومنګ وای چې مجاهدین د اسلام د لپاره او د په اسلامي روحیه جهاد کړي دي، نو دا شیان چې په افغانستان کې ورسته په اتم د سور پیښ شو دا د اسلام او د مذهب پورې هیڅ اخ اصلا اس اړیکې نه درلودل کومې کړنې چې د خلکو تر سره کړلې.
لال سیب کپټول کې دي تراشو پښتون سیب موبایل قاضي سیب موبایل تاسو موبایل یعنی چې ام هغه کسان چې د خسور کودتا یو کړو ام هغه کسان چې د مجاهدینو ځینی ګروپونه او تنظیمونه چې بریا ته رسیدل او به د جګړو لامل شول یعنی دوی پړ دی د افغانستان په قضیه کې د افغانستان د خلکو چې کوم قرباني ورکړي د دوی د کورنۍ لاس د دوی غریوانون ته وروګو دي وسته د انتقالي عدالت موضوع چې د پوار ور د بشر د حقوقو مدافعین کوي دا تر کومه پرې په اوس مهال کې د پلیکول ور دغه
خوشمې سره چې بیا هم کله چې د بن غونډه وشول او د بن په پریکړه کې انتقالي عدالت د دغه پریکړې یو مهم جز و چې باید په افغانستان کې د انتقالي عدالت پروسه پلیشي وي او د انتقالي عدالت پروسه که پلیشي وي دغه نن کومه به بندوباري چې منګ وینو او یو ځل بیا منګ د بحران طرف ته لاړلو منګ به نن د دې شاهدان نه وو په خوشنۍ سره په همغه وخت کې د وخت حکومتونو چې کرزي صاحب مشرقه والا هم زمنګ حکومتونو هم جمع ملګرو ملتونو او جمع هغه هیوادونه چې افغانستان ته راغلي وو د افغانستان په قضیه کې دخیل وو دغه د ټولو د انتقالي عدالت پروسه چې وا د دغه د خوانه د هم د کورنۍ او هم د بهرنۍ مصلحتونو ښکار شوله دغه پروسه په افغانستان کې پلی نشوله کچیرته په هغه وخت کې چې ډیر حالات ورته جوړ وو دغه پروسه پلی شوی وی هر چا به د خپل کړنو جواب ویلې وی د انتقالي عدالت پروسه هرگز داسې هم نه ده چې ټول خلک چې څه کړنی کړی دی هغه د په اعدام شي او یا د زندانونو دروازو تر شا وګرځول شي او یا د نور د هغه کوم بل ناخواله وزګول شي بلکې انتقالي عدالت د تیرو هغه کړنو چې کوم هیوادونه د بحرانونو نراوزی او په بحرانونو کې کومې بیعدالتۍ رامنځته شوې وي کوم د بشري حقوقو سرغړونې رامنځته شوې وي کوم جنگي جنایت رامنځته شوې وي هر څوک باید د هغه جواب ووایي او دغه اختیار بیا د جنگ د قربانیانو د وارثینو د کورنۍ په لاس کې ده چې دغه جنایتکارانو سره کوم ډول سلوک کوي آیا دوی بخي او یا دوی ته سزا ورکول غواړي او خپل غچ یا قصاص دوی نه اخستل غواړي خو په خوښنۍ سره دغه پروسه مخکې مچ اشاره وکړه دغه د مصلحتونو ښکار شوله او بل اخره همغه خلک چې هم د کمونستانو په وخت کې او هم د مجاهدینو یاد په اسلامي حکومت په نامه باندې په هغه وخت کې چې په ډیرو جنایتونو کې د دوی لاس وو هغه پر زیات دي چې هغه د دغه خپل کړنو جواب ویلې و هغه برعکس امتیازات واخستل او هغه نور هم چاخ شول او دومره په نظام کې قوی شول چې هرگز بیا د انتقالي عدالت د پروسی د پلیکیدلو اصلا تصور نشو کېدل نو نن ګورو چې د همدغه خلکو د لاسه یو ځل بیا من افغانان بیګونه افغانان د تسې حالات سره مخ شولو چې قدم په قدم بیرته نویې ملسیز ته خدای مکه منګه بیرته روان یو په د پینلسمې دورې چې پک فکر کوم پښتون سیا په هغه وخت کې دغه دورې د ولسی جرګې غړی وو کبنو هلته یو بل ظالمانه قانون داسې پاسو دی بخنی په نوم باندې چې هغه پر زیات دي چې د قربانیانو په زخمونو باندې ملهم پورې شوی په هغه باندې مرچک او مالګا نور هم ودړول شو او هغه قانون تر نن ورځې پورې هم نافذ دی بلکې دغه قانون د هغه وخت رئیس جمهور چې کرزی صاحب هغه دغه قانون توشیح نکړ امضا نکړ خو ولسی جرګې په دویم ځل باندې په لوی اکثریت باندې بیا هم دغه قانون تایید کړ او بالاخره د قانون بڼه ونیوله په هغه وخت کې موږ دغه قانون د ملغه لپاره او دغه قانون لپاره چې د قربانیانو لپاره د دتخواهۍ لپاره موږ ډېرې هلې ځلې وکړلې خو زموږ غږ چا ونه اوري
پښتون صاحب تاسو خپم ورکه راکا گل شو دی موضوع کې تاسو هغه مهال د دغه ولسی جرګې غړي وای په د قانون چې تصویب شو
تاسو وګورئ تورمن صاحب
چې په 15مه دوره کې د افغانستان په پارلمان کې کتام ډیر کسان په یاد کې دی چې 15مه دوره نسبت تر 14مه ولسمه دوره به تر تر او به اعتبار دوره و انتخابات هم پاک و کور د ټول شانو باوجود چپ او راست رهبری ټول په هغه دوره کې موجود و او برحال وکیلان و چې خپل شهید استاد ربانی هم وکیلو خپل جناب سیاف صاحب هم وکیلو محقق صاحب او یو تعداد نور رهبران چې په جهادي سبب کې رهبری په قطر کې و او د دې سره جفت د چپیانو یعنی کمونستانو رهبران هم لکه ګلابزی او رنجبر صاحب او یو نیم علمي صاحب دا د ټول اسه موجود وي نو طبیعي ده دوالو طرفو د دې قانون په توشي کولو کې علاقه درلوده ځکه چې په دوالو طرفو کې داسې کسان و چې هغه بشر او د جنگ نه کېدل و نو هغه کوشش تیر دا و د خپل ټول تاثیرات پر شورا اچول چې دا قانون بهر ډول وي
پښتون صاحب په بخنه سره د قاضي صاحب محمد امین وقات اړیکه لمک سره پرې شوې ده نشته موږ سره فقط په یوې لنډ جملې سره راټولول غواړو د دې باس هغه دا چې لال صاحب اشاره وکړه چې وضعیت داسې دی چې برته داسې امکان لري چې پخوانی اشتباګان یو ځل بیا تکرار شي نو څه کول پکار دي چې دغه تیر وطن ته بیا ورونه ګرځو
زما په عقیده بدني جمعیت د افغانستان سره ستراتیژیک تړون او امنیتی تړونونه امضا کړي دي تقریبا اکثره د ملي جمعې په همدې اساس باید دوی خپلو ټولو تعهداتو ته ژمن اوسي افغانستان نظام په تیرو شلو کالو کښې په ډېر ښه طرف لاړې مخته د نظام اساسات کښېښول شوله حکومتونو ته خلک ازار یا ناراضه هغه مهمه نه ده موږ ته نظام مهم دی دنیا باید د دې نظام شا ته ودرېږي او پرې نه ږدي چې دا نظام یو ځل بیا د نوې لسیزې په سرنوشت ګرفتاره شي ځکه نظام د 30 میلیونه انسانانو مربوط دی نه د یو شخص پس په همدې اساس زموږ د افغانانو او د خارجي بین الملي د ټولنې وظیفه دا ده چې د نوې لسیزې سرنوشت په نظر کې وساتو او پرې نه ږدو چې دا نظام خراب شي که څوک داخلیږي حکومت ته خدای دې راولي خو د نظام د خرابېدو اجازه به چا ته ورنه کړي
ډیر ډیر مننه کوم قدرمن اوریدونکو زموږ د دیونی 25 دقیقې پروګرام ام دومره ل خپل درنو ملمنو هر یو ل جهادي مشر قاضي محمد امین وقات او دغه شان دولسي جرګې د پخانی غړي خاغلی خالد پختون او د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان ل مشر خاغلی لال ګل لال نه مننه کوو چې په دغه باس کې ل موږ سره ګډون وکړ
سنش مارا مال خوب راغلی تمی کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی زود کے گم دلدار مال خوب راغلی زود کے گم دلدار مال خوب راغلی تمی کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی تمہیں کم سہی ہو سنش مارا مال خوب راغل خوب راغلے چرت په خوب کې راشه مال به خوب راتل کته چرت په خوب کې راشه خو خبر نن د صد پارا مال خوب راغله خو خبر نن صد پارا مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے خوب راغلے Thank you.
خبری بد خوب زمانو تختو دغی خبری بد خوب زمانو تختو تاچ بما تاوی چیارا مال خوب را غلی تاچ بما تاوی چیارا مال خوب را غلی زود کی غم دلدار مال خوب را غلی زود کی غم دلدار مال خوب را غلی تمی کم سیرو سنش مارا مال خوب را غلی خوب را غلی